سلامونه د غرمې 12 بجې دی زم ساسو قربا نجیب عامر چې د دې سات خبرونه درته په پیښور سواد کابل اسلام آباد کراچۍ خوست او پراګ کې د خپل همکارانو په مټ وړاندې کوم. رحمان ملک وای افغانستان مولا فضل الله سره مرسته کوي. بلفلو افغانستان وای د خبرې ناسمې دي. په خیبر او بلوچستان کې د ناټو په قافلو بریدونه شوي او سواد کې قومي مشران وای حکومت دې د دوی د مشرانو ساتنه وکړي. دا زموږ د دې سات مهم رپورټونه دي چې د یو شمېر نورو رپورټونو سره یې څنګ په څنګ اورئ. خو اول خبرونه زما د همکار منور شانه.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان تور لګولې چې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. افغان ولسمشر وایي د هیواد د پارلیمان رائے منلې او دوه وزیران یې د خپل دندې نه لري کړي. او د لندن په اولمپیک مقابلو کې ایران په اولنی وار د سرو زرو میډل ګټلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان د پاکستانی طالبانو د ملاتړ تور لګولې. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک 13 ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته د یوې مرکې پر مهال ویلي په ممکنه توګه د افغان حکومت ځنې عناصر د پاکستانی طالبانو د یو مشر مولا فضل الله ملاتړ کوي. رحمان ملک د فضل الله مولا په اړه وایي
Yes, it's dangerous as Haqqani is dangerous for Afghanistan.
هو هغه خطرناک دی. دومره خطرناک دی چې څومره حقانی ډله د افغانستان لپاره خطرناک ده، ځکه چې هغه اوس ترهګرۍ ته وده ورکوي، خلک برتی کوي او تربیت ورکوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دغه طالب مشر د افغانستان نه په پاکستانی امنیتي ځواکونو بریدونه ترتیب کوي، خو افغانستان دا تورونه رد کړي دي. په مبینه توګه فضل الله څو کاله وړاندې افغانستان ته وروسته له هغې تښتېدلی چې پاکستانی پوځ د هغه په مضبوط ګړ سواد کې د هغه خلاف عملیات کړي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د جمرود تحصیل په ټیډي بازار سیمه کې ناسرګند وسلوالو د نیټو د رسد په کنټینر ډزې وکړې چې پکې د ابتدایي معلوماتو تر مخه یو ډرایور وجل شوی دی. د سیمه انتظامی چارواکي زیاتوي د پیښه تحقیقات روان دي او په غونډه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. بلخوا د برید پلا عبدالله ازام بریګیډ نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. تیر ورځ هم د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې ناسرګند کسانو نیټو ته رسد اوړونکې دوه ټانکرې په اور اچولو سوځولې دي. بلخوا د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه د ایجنسی په باړه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا لس کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. د دوی په وینا د باړې پاکاخېلو خورما تنګ کې په یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه طالب وسلوال چې په موټر سایکل روان وو وژل شو. ورپسې دا کاخېلو امن سرشتې او ځایي ولسوالۍ ډلې ترمیانس په یوه نښته کې درې کسان وژل شوي دي او بیا د شپې ناوخته په یوه بله بمی چاودنه کې نور 15 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه لا هم د وسلوالو ډلو لخوا کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. په سواد کې د قامی جرګې یو شمیر غړو د یو بیړنی کانفرنس په ترڅ کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن لخر د غړو او د ځایي مخورو د ژوند د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي. د مشرانو دا سرګندونې وروسته له هغې کړې چې تیر ورځ په سواد کې یو ځایي مشر زاهد خان وسلوالو کسانو په ډزو زخمی کړی دی. خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جرګې یو مشر مختار یوسفزی وویل
په څه مودې نه دې خواته داسې ښکاري چې دهشتګردي له هغه خلکو په خلاف روانه شوې ده چا چې د امن دپاره دلته مبارزه کوله او په زاهد خان باندې حمله د هغې سلسلې یو کړی ده.
په زاهد خان د دغه برید پلا تحریک طالبان ملکن قبوله کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هیواد د پارلیمان رایې منلې او د امنیتي وزارت دوه جګپوړي وزیران یې د خپلې دندې نه لري کړي، خو تر هغې یې ورته د کار کولو امر کړی تر کومې چې د دوی پر ځای بل څوک نه وي ټاکل شوي. د کرزی دا بیان پرون د ملي امنیتي شورا د غونډې پر مهال مخې ته راغلی. پارلیماني غړو د خالی په ورځ د وزیر دفاع عبدالرحیم وردګ او وزیر داخله بسم الله محمدي د لرې کولو لپاره وروسته له هغې رای واچولې چې په ورستیو کې د یاغیانو لخوا جګپوړي چارواکي وژل شو او د پولي پورې غاړه د ډزو پیښې رامنځته شوې. د پولي پورې غاړه د دې بریدونو تور په پاکستان لګول کیږي. د شام دویم لوی خار حلب کې درنه جګړه روانه ده چې پکې د ریپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونه په یاغیانو د توپخانه او هوایی جازونو بمباری کوي. د خالی پورز د یاغیانو د یو کمانډر لخوا ویل شوی وو چې جنگیالی د مضبوط برید تیاری کوي. بلخوا د حکومت یو جګپوړي امنیتي چارواکي خبرداری ورکړی چې دا وخت سروان دی، دا صرف آغاز دی، مضبوطه کاروایی به وروسته شروع کیږي. نن د مصر صدر محمد مرسی ژمنه وکړه چې د سینای سیمې مکمل کنټرول به بیا ترلاسه کړي. د سیمه کې د مصر او اسرائیل ترمنځ پوله باندې په یو چک پوسټ نامعلومه وسلوالو برید کړی وو چې پکې یې 14 محافظین وژلي وو. اسرائیل ویلي دغه برید کوونکي چې په دوو گاډو کې سواره وو د برید وروسته یې اسرائیلي علاقې ته د ننوتلو هڅه وکړه. داسې معلومیږي چې یو گاډی په پوله د پورې وتلو پر مهال په دماکه والوته او دویم په اسرائیلي هوایي برید کې تباه کړی شو. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اولنې اټومي حمله وشپېتمه کلیزا ونمانځل شوه. په دغه برید کې ژوندي پاتې شوي کسان، د مړو شوو خپل خپلوان، چارواکي او بهرني وفود د هیروشیما په یادګاري پارک کې راغونډ شول. دغه خونړی برید په 1945 کال کې په نننی تاریخ یعنې د اګست په 6 نیټه شوی وو چې پکې د یوې اندازې تر مخه 1,60,000 کسان وژل شوي وو. او اخیری خبر دا چې پرون د لندن اولمپیک مقابلو په 9 ورځ ایران په اولنی وار د سرو زرو میډل ګټلو کې هغه مهال بریالي شو چې دغه هیواد لوبغاړي محمد سوریان ریحانپور د آذربایجان روشان بایراموف ته په 55 کیلوګرام ګریکو رومن کبډی کې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو دا ومنټه د پاسه 12 بجې دی. تاسو د منور شانل دې سات خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې زمونږ ځنې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک وايي افغانستان د پاکستانی طالبانو سره مرسته کوي.
I have the right at least to request to the Afghanistan government to please stop them, please hand them over to us.
دوی زه د حق لرم چې افغان حکومت نه غوښتنه وکړم چې د دوی سره مرسته پریږدي او دوی مونږ ته راوسپاري. په دې اړه مو د افغان حکومت عکس العمل هم راخسته. په خیبر دره کې د ناټو په لاریو برید کې یو ډرایور وژل شوی او باړه کې بیګاش په 10 کسان وژل شوی دي. د سوات قومي جرګې د حکومت نه د خپلو مشرانو د ژوند د تحفظ غوښتنه وکړه.
مونږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار د خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ کوم دی دا عملي کړي.
د نورو ریپورټونو ترڅنګ د یو داسې کس خبرې هم دراورو چې د مرګ له کومې ژوندۍ راوتلې.
او منګي به روانه درې ډزې لګاتار وکړې. مله ول داسې ولګې د مې سینه ولګې به زه پرې وتم. به روانه شاته نه ډزې کړې.
اوریدونکو د اختر نبی غږ دی چې په کراچۍ کې په ډزو وژل کېدو هڅه شوی وه خو ژوندۍ راوتلې. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. را سره اوسه. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک پر افغانستان تور پورې کړی چې دوی د پاکستانی طالبانو د یو مشر مولا فضل الله سره مرسته کوي او مولا فضل الله د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د ویل دی حق لري چې د افغانستان نه دا غوښتنه وکړي چې دغه سره د مرسته نه کوي او هغه د ژوند دوی ته په لاس کې ورکړي. په دې اړه زموږ همکار ریاض موساخیل موږ ته معلومات راکړل.
دی پرون د رائټر خبري جان سره په خبرو کې وی چې مولوی فضل الله څوک چې د سواد د طالبانو مشر دی هغه ټوله نړۍ ته پته ده چې دا وخت په افغانستان کې دی او افغانستان کې بعض خلک د هغه مرسته کوي. کله چې دا غنه دا پښتنو شو چې دغه خلک څوک دي د دوی ویناوا چې دا حکومتي هم کې دي شي، ریاستي هم کې دي شي او غیر ریاستي خلک هم کې دي شي. د رحمان ملک دا هم ویناوا چې دا طالبان چې کم دینو دي د پاکستانی حکومت په ضد افغانستان کاروایانی کوي او دغه شانتي دوی د افغانستان له خوره په پاکستانی ځواکونو عام خلکو باندې بریدونه کوي. باید چې افغان حکومت دا حمله ودروي او زه افغان حکومت ته خواست کوم چې دا خلک چې کم دینو دا پاکستان ته حواله کړي. خو کله چې په دغه لړکی بیا د افغانستان د چارواکو بیان راغنو هغه د خبرې به بنیاد وګرځولې او ویل چې د لړکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر هیڅ قسمه ثبوتونه نه دی وړاندې کړي، بلکې خپل په افغانستان باندې د پاکستان د ترهګر چې کم دینو غي پاکستان کې پټن ځایونه لري او د اغه ځایا په افغانستان باندې هم بریدونه کیږي.
ریاض موساخیلو په اسلام آباد کې تاسو وورید چې رحمان ملک پر افغانستان تور پورې کړی چې افغانستان د مولا فضل الله سره مرسته کوي، خو افغان دولت د پاکستان دغه اداره رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه څرګندونه کړې چې صالح محمد صالح په رپورت کې اوریدل شي.
افغان حکومت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه څرګندونې په کلکه رد کړي چې ویلي دي په افغان حکومت کې دننه ځینې عناصر احتمالا د پاکستاني طالبانو د یو مهم مشر ملاتړ کوي چې نوموړی د پاکستان د حکومت په وړاندې جنګیږي. پاکستاني چارواکي وایي د فضل الله په نامه د طالبانو مشر له افغانستان دننه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه تنظیموي. دوی وایي وروسته تر هغه چې د پاکستان پوځ کلونه مخکې د دې طالب مشر په مهم مرکز سوات دره کې پوځي عملیات وکړل، دی افغانستان ته وتښتید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل
I think some of the elements there.
سر فکر کوم چې د افغانستان په حکومت کې د نن یو شمېر عناصر د طالبانو ملاتړ کوونکي دي. سر د نن شمولې چې د استخباراتو ادارې دي، د خای حکومتي لوبغاړي وي او یا هم خای غیر حکومتي.
ملک د خپل دغه سرګندونو د اثبات لپاره اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. چې وشي د افغان دولت ځینی عناصر رښتیا هم د فضل الله ملاتړ کوي، د نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رویټرز ته ویلي فضل الله هغومره د پاکستان لپاره خطرناک دی لکه څنګه چې د حقانی شبکې غړي د افغانستان لپاره دي. دی اوس ټوریزم تقویه کوي، خلک ګماري او پلانونه طرحه کوي. رحمان ملک ویلي چې فضل الله په افغانستان کې دی، د افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې دې ته پام او دا خبره یقیني کړي چې د کسان پاکستان ته وانه وړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل پاکستان هڅه کوي لمر په دوو ګوتو پټ کړي. جنان موسازی ازادي راډیو ته ویل افغانستان د هغو ترورستانو له کابل نام نه سوي چې خوندي مرکزونه په پاکستان کې دي.
من پاکستانی چارواکی دا ناکام کوشش کوي چې په افغانستان کې د طالبان پاکستانی طالبانو مرکزي مشتون د هغو نویو سیستماتیکو مرکزونو سره چې طالبانو نورو فریسي ډلو لپاره پاکستان کې موجود دي مقایسه کړي. دا د تاریخ په مقابل کې درېدل دي او هغه لمر چې په دې اخله روښانه ده هغه نشي پټولی.
د پاکستاني طالبانو مشر فضل الله په سواد دره کې د توندو رادیوي ویناو لکبله په اف ام ملا هم مشهور دی. افغان چارواکو په وار وار ویلي د افغانستان په امنی کې هغه سخت دریزه وسلول لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. رویټرز اژانس لیکي د پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور طالب مشران په سرحدي سیمو کې مرکزونه لري او د امریکا هغه هڅه ځندنې کړي چې غوړي دغه سیمه تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان د ناټو د اکثریت جنگي ځواکونو د وټلو په درشل کې با ثبات کړی. په ورستۍ څو میاشتو کې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له خوا راکټي بریدونو د دوړي هوازونو ترمنځ کړکېچ زیات کړی. افغان چارواکي وایي په دغو بریدونو کې د پاکستان پوځیان لاس لري خو پاکستان د مسله ردوي.
صالح محمد صالح پرون نو وخت د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په هغه ټینکرونو باندې بریټ شوی چې افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته مالک دی. نن سهار همداسې یو بریټ د خیبر ایجنسی په ټیډي بازار کې شوی چې ویل کېږي یو کس ډرایور پکې وژل شوی دی او د دې ترڅنګ بیګا د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خوشالس کسان وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دی. په دې اړه مې په تیر خبرونه کې په سیمه کې د خپل همکار نه معلومات وغوښتل.
جی دا اوس مو یو خبر تر لاسه کړ د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا سره سم د خیبر ایجنسی په جمرو د ټیډي بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو لپاره سامانونه ورونکو کنټینرو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې د اولنی معلوماتو تر مخه یو ډرایور وژل شوی دی. په دې اړه باندې چې کله ما اوس د جمرود انتظامی چارواکو سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې موږ د دغې پیښې په لټنې پیل کړي دي او په غونډه سیمه کې مو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د دې ترڅنګ راسي رپورټونه لرو چې بیګا رئیس د خیبر ایجنسی د باړې په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات روانو، په دې کې سمرګ جوب لمخې ته راغلی ده؟
بالکل، دا د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا لس کسان وژل شوي دي او یو شمېر جوبل شوي دي. د دوی په وینا د باډې پاکاخیلو خورماتنګ سیمه کې تیر شپه په یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه طالب وسلوال چې په یو موټر سایکل سوار وو په هغوی باندې دغه چاودنه وشوه او دوی پکې ووژل شول او موټر سایکل یې هم تباه شو. او ورپسې د شپې بیا په دغې اکاخیلو سیمه کې د اکاخیلو امن فرشتې او ځایي وسله والې ډلې ترمنځ په یوه نښته کې درې کسان وژل شوي دي، او بیا د شپې ناوخته په یوه بله بمي چاودنه کې نور پنځه وسله وال وژل شوي دي. خو د دغې غونډې مروبلې په اړه باندې ځایي وسله والو ډلو لاس نه دي ویلي.
تاسو زموږ د همکار معلومات اوریدل چې د خیبر دره کې د امنیتي ستونزو په اړه تاسو معلومات ترکول. په سوات کې د یوې قومي جرګې او شمیر غړو د یو بیړني کانفرنس په ترڅ کې پرون د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د امن د لخکر د غړو او د ځایي مخورو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د هلې ځلې وکړي. دغو مشرانو د څرګندونې وروسته لاغې کړي چې تیره ورځ په سوات کې یو ځایي مشر زید خان وسلوالو کسانو په ډزو ژوبل کړ. پامو کې د نیاز احمد خان را لګلې رپورټ.
سوات قومي جرګه چې د سوات پنځه شپېته یونین کونسلو مشرانو په ګډه جرګه ده او پکې د بیلوبیلو سیاسي خیر ښېګڼې تنظیمونو مشران شامل دي. یو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې مشري د جرګې مشر مختار یوسفزی وکړه. په دې مقام مختار یوسفزی وویل چې د غونډې مقصد د جرګې غړي حاجي زاید خان باندې قاتلانه حملې مذمت کول او حکومت څخه د امن لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکول دي. دوی زیاته کړه چې دا وخت تر هغه د جرګې مرکو او امن لپاره هلې ځلې کوونکي په نښه کوي چې د تشویش وړ خبره ده.
دا شکاری چې د شتګردی له هغه خلکو په خلاف روانه شې دا چا چې د امن د پاره دلته مبارزه کوله، د روز رول اپلا د پاره چې کوم دی اواز پورته کاو، یعنی په امن غوښتونکو د شتګردی په مخالفینو په خلاف دلته دا وخت یو ټارګټ کلینګ دا شروع دی او په زید خان باندې حمله د هغه سلسله یو کړی دا.
مختار یوسفزی زیاتوي چې سوات قومي جرګه د سوات په کړکېچن حالاتو کې چې حکومتي عملداري دلته ختم شو وه هم د امن او د ولس د تحفظ خبرې کړې دي. داسې حملې دوی د خپل کارونه نشي منی کولای
چې په هغه وخت کې چې دلته د وینو رودونه بیان او دلته بعد د فضل الله او د بنوړی مولا او د شادوران او د هغه د نورو بدمعشانو د خلونه د وینو دار اتلې سوات قومي جرګه په هغه وخت کې نه د خاموشه شوې. من دا قوتونو ته دا وایو چې د سوات قومي جرګه د سوات قومي مشران د سوات اولس په هیڅ صورت باندې لدا سي مرګونو نه په ذریعہ باندې څوک تخپل نه غنا ژوند د حق نه نشي دسبردار کوله.
د سوات قومي جرګې مشر زیاته کړه چې ټوله نړۍ کې د ترهګرو په ضد ملکونه یو شوي دي او څوک هم د ترهګرو ملګرتیا نه کوي، نو د پاکستان حکومت ته اولس ته تحفظ ورکړي او د ترهګرو مخنیوي دي وکړي.
نو موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار ده چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ چې کوم دی دا امریکي او د ملکي چې څونه دهشتګرد تنظیمونه دي د دې په خلاف قراري واقعي چې کوم دی کاروایو کی، یعنی نن هم دلته لشکر طیبه جیش محمد د خدای په دنیا نور تر هغه تنظیمونه بشماره تنظیمونه دا به قاعده فعال.
د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی د راکاور ټاکچري د 11 اگست پورې د زید خان حمله کوونکی گرفتار نه کړ شول، نو دوی به د پاکستان وروسته احتجاج په توګه نه منځي.
کته د 11 دا ونه شو مونږ د سوات خلکو ته اپیل کوو چې 14 اگست چې کوم دی دا به مونږ نن منځو.
سوات قومي جرګې یو شمیر غړو په دې مقاده خبرې سرګندونه وکړه چې د سوات اولس سره به نور زیاته برداشت نکړي شي او د اولس د امن او تحفظ لپاره به هر قسمه هلې ځلې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د پاکستان، ایران او افغانستان استازو په افغانستان کې د افغان کډوالو د بیرته سندولو لپاره د انتظاماتو جاج اغیسته، او په دې دوره کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې نتیجه رسیدلې ده چې دا مهال ویش لکه افغان کډوال چې په ایران او په پاکستان کې رجستر شوی دی دوی نشي کولای دمګړې ته په داسې حالاتو کې افغانستان ته ستانه شي، نو په کار ده چې افغانستان سره په دې اړه مرسته وشي سودا کډوال وخت په وخت هیواد ته ستانه شي. زموږ همکار غلام غوث په دې موضوع رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان او ایران د سانګي استازو د افغانستان دوره کړې ده، او په دې 15 ورځنۍ دوره کې دوی د پاکستان او ایران نه د کډوالو د بیرته ستنېدو په لړ کې په افغانستان کې د شوي انتظاماتو جاج واغیستلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان او ایران د سانګي د استازو افغانستان ته د دې دورې په لړ کې د یو ان ایچ سی آر وایاندي دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل.
تاسو ته معلومه ای چې دا کال په مای کې یو سولوشن سټریټجی اپروف شوې ولا په جنیوا کې. هغه سټریټجی مطابق په افغانستان کې هغه علاقې چې چیرې په زیات شمیر کې افغانان د پاکستان یا ایران څخه روان دي، یا هغه علاقې چې چیرې کېدلې سي پر روانو څو کلو کې افغانان ولاړ سي، هلته د یو داسې کلو یا سایټس آئیڈینٹیفیکیشن کوم غولو چې چیرې د صحت روغتیا مزکی او د سربنا سہولت نه ای.
د دنیا اسلم خان په وینا په افغانستان کې د وسل وخت داسې ځایونو نشاندهی شوې ده چرته چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند اسانۍ برابرول شي او په دغه کې په 1900 ځایونو کار هم پیل کړی شوی دی.
د ایران او افغانستان او پاکستان یو این ایچ سی آر ډیلیګیشنز په هرات کې دوه دارنګ سایټس وکتل، شګوفان کې او په کابل کې کوچی آباد تللی وو، په بامیان کې ششپور تللی وو، او سره سره جلال آباد کې کازیف خان او سراچا دوه کلي دي چې چیرې پاکستان
څخه خاص طور سره افغانان تللي دي. دا چې دا وخت افغانستان ته د پاکستان او ایران نه د ویش لکه افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره په افغانستان کې سرنګه تیاری روان دی، د دې پوښتنې په جواب کې د یو این ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلم خان مشاد ریډیو ته وویل
افغانان چې یو دم افغانستان ته لاړ شي فی الحال افغانستان د داشې لپاره تیار نه وي. دا سایټس باندې کارونه چې دي ډېر په سلو طریقه باندې روان دي، په دې چې زیات فنډینګ پکار دی. په دا ویزیت کې چې کوم شی د درې سره یو این ایچ سی آر دفترو مشرانو ډیسایډ کړی، هغه دا و چې بین الاقوامي برادری ته دا پکار دی چې زیات سے زیات فنډینګ افغانستان کې وکړي او ترقیاتي چې کوم کارونه دي د هغو ته پکار دادی چې په هغو باندې زیات سپیډ باندې یا په ښه رفتار باندې کار شروع شي.
د یو این ایچ سی آر د ویاندي دنیا اسلم خان په وینا د نړیوال قانون مطابق به د پاکستان او ایران نه افغان کډوال په خپل مرزي خپل هیواد ته ځي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره به په دغه رضاکارانه توګه خپل وطن ته پستنیدو کې د هغې سره مرسته کوي او د نړۍ یو هیواد هم په زور زبردستی کوم یو کډوال خپل هیواد ته نشي ستنولی. غلام غوث مشاد، ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکې سره د پاکستان اړیکې تل د ناندریو سره مخ وي، پاکستان باید د چین سره د دوستۍ نه ګټه پورته کړي، د دغه هیواد سره تجارت زیات کړي او د توانایي بحران د ختمولو لپاره د نوو ډیمونو په جوړولو کې ترې مرستې ترلاسه کړي. د دغه لیک غټ ټکی تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي، په دې تیرو نږدې میاشتو کې د سلاله د پیښې وروسته چې کله د امریکا او پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې، نو په دغه وخت پاکستان د مالی مسلو لکه د امریکا لخوا د پوځي امداد بندیدل، آی ایم ایف لخوا د قرضو نه ورکول او داسې د نورو خبرو سره د دغه هیواد اقتصاد د لا نورو مشکلاتو او د باغ کار شو. لیکوال وایي که چیرې پاکستان وغواړي نو د روانو مالی مشکلاتو نه راوته هم شي او د دې لپاره باید اول حکومت خپلې خرچې کمې کړي او ټیکسونه اخیستل یقیني کړي. په ټول جهان کې دا وخت هیوادونه د بیلابیلو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه د یورو زون د مالی ستونزو اثر د هر هیواد په اقتصاد پرېوته او دا شان د پاکستان په اقتصاد هم د غربي نړۍ اثر زیات دی او بیا په پاکستان کې په دې هم کار نه کیږي د راتلونکو مالی مسلو مخنیوی باید څنګه وشي. منیر اکرم وایي که پاکستان وغواړي نو د چین سره د تجارت سیوا کولو له امله کولی شي په خپلو مالی مسلو کابو ومومي او په دې لړ کې بیجنګ او اسلام آباد دواړه کولی شي د ځمکني لارو ګټه پورته کړي. پاکستان کولی شي د چین نه زیاته ګټه پورته کړي چې په ټول جهان کې دویم لوی اقتصاد لري او ډېر په تیزۍ سره په بره روان دی. چین په جهان کې هغه هیواد هم دی چې په یورپ او امریکا کې د پیسو لګولو زیات طاقت لري. ډان ورځپاڼه لیکي، چین د وړاندې نه د پاکستان سره په دفاعي برخو کې مرستې کوي او د دغه هیواد یو شمېر سرکاري کمپنیانې په پاکستان کې د پرمختګ په پروژو کې مصروف دي. چین په پاکستان کې په بلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او پاکستان کولی شي خپل د توانایي د بحران ختمولو لپاره د چین مرسته ترلاسه کړي. لیکوال وایي پاکستان باید د چین سره تجارت زیات کړي، د بجلی په نوو ډیمونو جوړولو، د ګیس پایپ لائن د ملک نورو برخو ته په غزولو او دا شان نورو یو شمېر کارونو کې د دغه هیواد ګټه پورته کولی شي چې د وړاندې نه د پاکستان سره د پرمختګ د پروژو تجربه لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې لخوا د دوو وزیرانو د سلب اعتماد مسله ومنله. ولسمشر کرزی د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دوو نو وزیرانو تر معرفي پورې به عبدالرحیم ورداګ او بسم الله محمدی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته ده چې ولسمشر څنګه د ولسی جرګې د فیصلې په وړاندې دا ځل دا ډول دریز غوره کړ. فریده هوډ سیفی په همدې اړه رپورټ لري.
خویندو ورونو، تاسو ټولو ماته مصلحت پلوی ویلی، هو تر اوسه وم، خو اوس د خبرې بدلون موندلی، اصلاحات به راځي.
افغان ولسمشر دا خبرې د چنګاخ په لومړۍ نیټه په ولسی جرګې کې د درېګونو قواوو له غړو سره په کابل کې کړې وې. جمهور رئیس د ولسی جرګې په ګډون همداشان له درې ګونو قواوو څخه وغوښتل چې دننه په نظام کې د اصلاحاتو په راوستو کې ورسره مرسته وکړي. ولسی جرګې بیا د تېرې شنبې په ورځ دوه کلیدي وزیران په بېساري توګه سلب اعتماد کړل او جمهور رئیس یې سمدستي فیصله ومنله. د دفاع وزیر رحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی په دې دلیل چې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو په مخنیوي کې پاتې راغلي او همداشان په بیلابیلو سیمو کې د مخفت زیاتیدونکو نارامیو لامل ولسی جرګې استیزا او بیا سلب اعتماد کړل. اوس نو پوښتنه دا ده چې د جمهور رئیس لخوا د ولسی جرګې د فیصلې منل په رښتیا دا ثابتوي چې هغه مصلحت پلوه نه دی؟ د سیاسي چارو کارپو عبدالحمید مبارز ازادي رادیو ته ویل ولسمشر کرزی په خپل دی کار سره د چنګا خپل مړی نیټه د خپل کړو ژمنو عملی کول څرګند کړل.
ولې معلوم نشه در تعین دو وزیر کې به وزې دو وزیر کې سلب اعتماد شدن.
اوس به دو نوو وزیرانو له ټاکلو سره دا څرګند سي چې د سلب اعتماد سو وزیرانو پر ځای له مصلحت کار اخلي او که له شایسته سلاري څخه، یعنی دا چې تجربه لرونکي او مسلکي خلک به وګمري چې عالی تحصیلات ولري. کچېرې د لر کړای سو کسانو پر ځای ش کسان وټاکي، نو به هغه ژمنه پر ځای کړي وي چې په ولسی جرګه کې کړې و.
د جمهوریت ریاست په خبر پاڼې کې راغلي تر هغه چې دوه نوي وزیران معرفي کیږي، رحیم وردګ او محمدی با خپل کار ته دوام ورکوي. په تیرو وختونو کې داسې لیدل شوي چې سرپرست وزیران د څو میاشتو لپاره په کار لګیا وو او دا کار د ولسی جرګې د غړو د اعتراض سبب شوی وو. خو مبارز وایي دا ځل به د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیرانو په هکله داسې ونه شي.
قانون ده کې ولسی جرګه تصویب کړه یک مو بیشتر نمیتونم کې
ها قانون چې ولسی جرګې تصویب کړي له مخې دوی نسی کولای چې لوې میاشتې د زیاتې مودې لپاره د سرپرستو وزیرانو په توګه کار وکړي. په تیره چې دواړو وزیرانو د عدم اعتماد رای اخیستي، هغوی چې کله د جرګې اعتماد ونه لري، نو حتی زه فکر کوم چې دوی ته مناسبه هم نه ده چې کار ته دوام ورکړي.
خو سید آقا سنچارکی چې د ملي ائتلاف ویاند د ازادي راډیو ته ویل هغه ډیر هیلمن نه دی چې ولسمشر کرزی دی له دوی څخه خې څیرې ولسی جرګې ته وپیژني. سنچارکی ویل دا نو د افغانستان په ولسی جرګې پورې اړه لري چې د شنبې د ورځې په شان د دوه نوو نومول شوو وزیرانو په اړه هم له دقت او هوښیارۍ څخه کار واخلي. خو هغه په دې اند دی چې د دوه وزیرانو لرې کېدل نورو وزیرانو ته یو ډول خبرداری دی.
اقدام پارلمان یک فشار، یک زنگ خطر جدي، یک تکان قوي به ارکان حکومت افغانستان است کې
د پارلمان دا اقدام یو فشار، یو جدید خطر زنګ او د حکومت ارکانو ته یو قوي ټکان دی چې کچیرته اصلاحات رانه ولي او د فساد پر ضد جدي اقدام ونه کړي، د دې امکان شته چې د ولسی جرګې غړي تر دې هم جدي عمل وکړي او خلک له ولسی جرګې څخه د داسې یو عمل انتظار هم لري.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نه اوري په درنګ سات کې 2:30 بجې کې دونکو دی منور شاته ست د خبرونو لنډیز باندې کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان تور لګولې چې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. افغانستان دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر ایجنسۍ په جمرو تحصیل کې ناسرګند وسلوالو د نیټو د رسد په کنټینر وډازې کړي چې پکې یو ډرایور وژل شوی. عبدالله اعظم بریګیډ نومي وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري په غاړه اخیستې. د سوات قومي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن لښکر د غړو د ځایي مشرانو د ژوند د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي. افغان ولس مشر وایي د هیواد د پارلیمان رایې منلی او دوه وزیران یې د خپلې دندې نه لرې کړي دي. د شام حلب ښار کې درنه جګړه روانه چې پکې حکومتي ځواکونه د یاغیانو خلاف د توپخانې او هوایي جازونو استعمال کوي.
دا منور شانه مو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس هم ورزو اسلام آباد ته او زموږ همکار احمد الله د نن ورځې د ورځپاڼو سرټکی او اداري تفصیل اوروي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د صدر آصف علي زرداري او فاروق رشنایک ملاقات او خیبر ایجنسی کې شوی ریموټ کنټرول بم حمله په خپل سر خبرونو کې راخسته ده. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او اکسپرس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې اکسپرس او جنگ په خپلو سرخیانو کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري سره د قانون وفاقي وزیر فاروق رشنایک ملاقات وکړو چې پکې فیصله وکړه شو چې توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو عدالتي حکم په ضد به حکومت اپیل کوي. ورځپاڼه مشرق په خپل سرخی کې لیکي چې په خیبر ایجنسی کې ریموټ کنټرول بم حمله او طالبانو خپل منځي تاوتریخوالي له وجې 15 تنه مړه او یو جوبل شو. ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د امریکې درې ورځنۍ دوره کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته دا خبرونه مخې ته راځي چې شمالي وزیرستان کې به امریکا او پاکستان په ګډه سره د طالبانو په ضد اپریشن کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په ځمکه د امریکې فوج سره په ګډه کاروایي خبر نه اولس د نوي اندېښنو سره مخ دی، خو حکومت له هم د دې سوال جواب ورکول پکار دي چې اخیر د امریکې هر یو مطالبه ولې مني. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له شمالي وزیرستان کې د اپریشن نه وړاندې دا قتل پکار دي چې په خیبر، کورم، اورګزو، مومن او باجوړ ایجنسو کې په تیرو وختونو کې کوم اپریشن کړی شوی دي نو د هغې څه نتایج راوتي دي او د اپریشن له وجې د سیمو کې تر کومه حده امن راوستی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان کې د اپریشن وروستو چې کوم مقامي ګروپونو سره امن معاهده کړی شوی دي نو د هغې به څه جوړیږي او کچرې دې مقامي ګروپونو هم په ملک کې کاروایانې شروع کړې نو ملک کې به بدامنی نوره هم زیاته شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې شمالي وزیرستان کې د مشترکه اپریشن په ځای داسې یوه لار راوستل پکار دي چې ورسره نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان کې هم بدامنی زیاته نشي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د عدالت لخوا توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو وروسته په دې تفسیري روان دي. دې کې د مسلم لیگ قاف د صدر چودري شجاعت حسین وینا ده چې د دغه فیصله خلاف اپیل کولای شي. د غرنګ د عوامي نېشنل ګوند زاهد خان د سپریم کورټ فیصله غلطه بولی او وایي چې دې سره به د عدلي او پارلمان انخته شروع شي. خو بل طرف ته د جماعت اسلامي امیر منور حسن وایي چې آئین سازي د پارلمان کار دی، خدا به د اسلام او بنیادي حقوقو په ضد نه وي. ادارې وایي چې دا تاثر ورکول غلط دي چې د عدلی او پارلمان تصادم به وشي. البته د عدلی او حکومتي ګوندونو ترمنځ به کړکېج زیات شي ځکه چې پارلمان کې هغه خلک هم دي چا چې د دغه بل او قانون مخالفت کړی وو. اداریه اخیره کې وایي چې که هر څو په دې فیصله د اپیل یا د قانون بیا پارلمان ته د وړو خبره ده، باید چې د آئین او قانون کارپوهان حکومت ته داسې مشورې ورکړي چې ورسره د اسلام او بنیادي حقونو په ضد شکونه د دې بل نه وویسته شي چې دا رنګ د تصادم خطره بیخي ختمه شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پنجاب او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو له کبله اته کسان مړه او یو شمېر علاقې د اوبو لاندې راغلې. اداري لیکي چې د هفتې د ورځې باران د پشکال لومبې باران وو چې ورسره موسم خو ښه شو، خو د لوی ښارونو د انتظامیه له طرفه د ناقص انتظاماتو له وجې لارې کوڅو کې د باران د اوبو له کبله اولس د سختو ستونزو سره مخ دي. اداریه مخکې لیکي چې دې وخت د بارانونو له وجې د اوبو ذخیرې خو اوچتې شوې، خو د بده مرغه د اوبو د ذخیره کولو لپاره څه مناسب انتظام نشته. اداریه په اخیره کې لیکي چې که د سیلاب دا اوبه په مناسبه طریقه ذخیره کړی شي نو دا د تباهۍ نه بلکې خوشحالۍ سبب ګرځېدی شي او د ساینس او ټکنالوژۍ د ترقۍ له وجې یو خاص حده پورې په سیلاب قابو موندل مشکل کار نه دی، خو ضرورت د پاک او صفا نیت او د کرپشن نه پاک انتظامیه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په خبرونه کې وړاندې تاسو اورئ چې په خوست کې د ولور د پاره ځوانان سمره کړيږي. همدارنګه اورئ چې په پیښور کې د روژې په میاشت کې نرخونه سمره برختلې دي او د اختر په وړاندې د پیښور په بازارونو کې خلک څنګه سوداګان اخلي. همدارنګه د یو داسې ځوان اختر نبی خبرې هم دراورو چې سمو د مخ کې چا د وژلو هڅه کړې و. هغه فکر وکړو چې دی وژل شوی د جسد په د بدن په دغه کې واچول شو بوجه کې او یو ځای کې وغورځول شو. خو دی ژوندی راوتلی. دغه زلمی سره زموږ همکار خبرې کړې دي، دا به هم واورې. خو اول د نړیوالو رسنیو نه یو څه دراورو. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د ولس کلنې شفیلا د غیرت په نوم په برتانیا کې وژنې په پاکستان کې هم خلکو ته خفګان رسولی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم ته د خپل هیواد د سفر بلنه ورکړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته اجمال وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي پاکستانی نژاده برطانوي شفیلا چې خپل مور پلار په برطانیا کې د غیرت په نوم وژلي، دغه پیښې د برطانیا په پرتله پاکستان کې هم خلکو ته خفګان رسولې دي. ورځپاڼه لیکي د غیرت په نوم وژنې اوس په لویدیځ کې هم مسله جوړیږي. همدارس په دې وروستیو کې په داسې قسمه یوه پیښه کې د برطانیا عدالت د جمعې پر ورځ پاکستانی نژاده ښځې او د هغې خاوند ته د 50 کالو د قید سزا واوروله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې داسې قسمه د پیښو وجې جهالت، د تعلیم کمی او په ټولنه کې لاقانونیت دی. خو د شفیلا وجنه ښایي چې دا قسمه مسلې د نوي دور تعلیم او قانوني پوهې سره نه دي تړل شوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم منموهن سنگ خپل ابایي کلی ګاتارا بللې دی. دا د پاکستان لخوا منموهن سنگ ته د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې دویمه بلنه ده. مقاله لیکي د ولسمشر زرداری لخوا منموهن سنگ ته دعوت ورکول سره په دغه کلی کې د خلکو هیلې او ناامیدۍ رابرسره شوې دي. ورځپاڼه لیکي د منموهن سنگ وزیر اعظم جوړېدو سره په گاه کلی کې د خلکو امیدونه پیدا شوي وو. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا ممکنه ده چې سنگ به یو وار بیا د خپل ماشومتوب د کلی په تنګو کوڅو کې وګرځي چې په مختلفو غیر متوقع خبرو باندې اړه لري. مقاله لیکي د هند چارواکي په غور سره د پاکستان د سیاسي حالاتو څارنه کوي، چرته چې د پاکستان سپریم کورټ د توهيني عدالت د سپکاوي پترس کې یو وزیر اعظم هم د خپل څوکۍ څخه لري کړی دی.
دانیسی اجمل نه تاسو نړیوالو رسنیو ته کتنه اورئ. د په کراچۍ ښار کې د خوډب د پیښو پر مهال ځینې کسان تښتول کیږي او بیا په ډزو د وشتو وروسته د هغوی مړي په بوریو کې اچول کیږي او د ښار په شاړو کې غورځول شي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د یو داسې تن سره خبرې کړې چې هغه د وسلوالو لخوا په ډزو د وشتو وروسته په بوری کې اچول شوی و، خو د نیکه مرغه هغه د بوری نه ژوندی راوتلی دی. دا چې په دغه تن څه تیر شوی دی تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار اورنګ ټاون د ګلشن غازی په علاقه کې اختر نبی د خپلې زړې مور خويندو او ورونو سره د کرایا په کور کې استوګندې. هغه وای پلار یې لزګونه کلونه وړاندې د لاسو مزدورۍ د پاره پښتونخوا د تورغر ضلع نه کراچۍ ته راغلی او همدلته میشتې. اختر نبی وای رکشه یې چلوله، خو څه موده وړاندې یوه ورځ د دوی په سیمه کې حالات ناڅاپه خراب شول. په عین حال کې هغه او د هغه بل همزولی طاهر کرم په خپله رکشه کې بنارس سیمې ته روان وو چې اورنګی ټاون پړومبی نمبر کې وسلوالو د دوی رکشا ودروله.
اته نو رامند پټانه پکړو چې وای نه ول بس را کوزی ټکړو تعالی شان مال شان اوس به راغی نه بعد موږ وی ور راغی نه بعد بیا دند کړو دغل د کینه ول بن ټلیفونونه کول نور کسان نه و ځن اردو ویل ځن اوس پته نه چې بنگالی جواب کوم موږ ته چې کلمو وای موږ یار موږ نه سره یار یو کلمو خو ویل جو ما ته لا ول ونی ول ته ما بیر ون درې ډز لګاتار وکړه خطا لاړې جو هغه بیا غبل ته ونی ول ابل ته څنګه ونی ول هغه په له ګولې ونی شاته پرې وته بیر هغه نه باز ما ته ونی ول ما لا ول داز ول لګت به می سینه ول لګت به زه پرې وتم بیر ون شاته نه ډز کړې دي.
یویش کلن اختر نبی وای د د سره همزولې طاهر کرم د ډومبی د سره ځای په ځای مړ شو، خو هغه په خپل 15 ډزه پسینه لاسونو او پخو د لګیدو له عمله سخت زخمی وو. ډومبی به هوښ وو، خو څه وخرستو هغه په هوښ کې راغې. دا چې دغه شی به په اختر نبی څنګه تیر شي په اړه یې هغه وای
خو ډېر ټیم لپراتو ا دې خپې می سم لګ را پیدا غندګي خو ما کنټرول به کړه یو ونی مګند پس بیا رالو مونږ نوی نه بيدلې و کارغان مارغان نه باندې لګیاو بیا غنه پس رااله ځې لګوټه راخ کو د ما ویني نه کته بوتلم سبیل چو وازونه راتله سکر شاخه تا ما غو سوچ کو لګی دوس سزه کنی دوبای می بکی یا چرت ټینکای منګه ته ما چی
خوشاید دا د اختر نبی بخت وو چې وجون کو هغوی حل ته پزمکه کې خخ نکړل بلکې په بوره یو کې د بندولو رستو یې په خپل رکشه کې واچول او بیا یې په یو خالی پلاټ کې گزار کړل
خپیره ته دسی وترلې بوره مورې راوړې هغه کې بیا بند کړو لاول هغه بوره ته چولو او بوره مورې کې بند کړو جارشکی کی کی خودو زیلان دی کی خو ماغی سیڈ بانی کی خو یو رشکی اشتاڑ اگر بار دی چه وقت روخ که نچه رشکی ودری دا اگو کشو دی زبی پویشم موٹر سیکل آواز را اشتاڑ شو موٹر سیکل اگو روان شو زبی پویشم اگر بانی ما دا لاس بانی ما وشل ولنو سر می پکی روخ کو چه سر می روخ کو جو پا دیگی این بونه سمرا رسیدی لیو خلق اومتا جمع شوی بیا ما لاس روخ کو بورین آقا تمی چو برا که بیا باسی تا یورو
د نری نروچ کی بدن سختن اختر کڅو هم وس ګرځیدلی شي خو د هغه یو لاس او یو پخه صحیح کار نه کوي د اختر نبی مور وای خوشاله ده چې زوی یې سترګې غړوي او د دومره لوی غمیزینه ژوندې راوتلی دی خو چې کله هغه د خپل ځوان زوی شل شوي لاس او د روغتیا اوسني حالت ته ګوري نو اوښکې څڅوي
غریب مزدورین واته ده کوجن مواله کړل سخری چې دنه 500 روپۍ نغدي غواړي یعنی ما توله سونه غواړي زموږ د خدای په چارو ناچارو د کرای کور دی یو کمره کور دی بایکې موږ ځان ځای کړلې خو د مال دنیا پیسې ګټلې والی چې اوس بټشه دی دغه لاسې محتاج دی نو درون کار پی نشي کولی ګاډی پی ګاډی منه وزنه یم خوشحاله بیا به ری څوک وویلي لاله مال ګاډی ما چلوه نور کار درانې دی کولی نشي په دغې باندې مجبوري ده چې اوس څه وکړو نو پلار دی بوډا سپین ګیری دی هېڅ څه ښه نشي دغه د خدای سره ده او دغه بچي زما سره دی هېڅ څه هم نشته نه کلي کې شته نه دلته شته
په کراچۍ ښار کې دا خوډپ په مهال د زیاترو وجل شوو خلکو مړي په بوریو کې اچول کیږي او بیا غورځول کیږي د دغې کسانو له جملې څخه یو اختر نبی دی چې مازور دی خو بیا هم ژوندی راوتلی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تاسو د اختر نبی غمجنه کیسه اورېده او د اختر نبی مور ویلې چې هغه ته کوژده کړې ده خو د ولور پیسې نه لري او دا خو ځوانان هم د ولور د لاسه کړیږي
زمانو مسدولہ د خوست اوسیدونکو یم واده کول خو په نن سبا وخت کې د غریب سړي لپاره خو ډیره ګرانه خبره ده خو هغه متوسط اقتصاد چې لري دا غل لپاره ډیر مشکل کار ده لکه زوري گو چې نن سبا په ولور باندې څومره پیسې درومي همدا قسم یې هغه زمونږ په استرا په خوړه باندې لاغي څخه زیات پیسې درومي
تاسو د ولور پاړه بشپړ ریپورت د خبرونې پر وسته یو شی بو کې اوریدل شي او سم یو دمه
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جون سستون زلری
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي
په پاکستان کې د انرژي د بحران لوجې خلک یو ربیا په خوانی او روایتي سيزونه کاروي نن سبا د بجلی د نشټوالي لامل په خیبر قبایلی سیمه کې هم د منګي او چاټي استعمال زیات شوی دی او ځای خلک د اوبو د یخولو لپاره اوس دغه سيزونه کاروي دا چې په دې سیمه کې د خاورو جوړ دغه منګي او چاټي سمره خوخولې شي او په خرڅېدو کې سمره زیاتوالی راغلی دی په دې حق لا د سیمه نظمون همکار دا رپورټ را لګل
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی او یخ د نشټوالي لامل د منګو او چاټیو استعمال یو ځل بیا زیات شوی دی او ځای خلک د پخوا په څیر په منګو او چاټیو کې اوبه یخوي د منګو او چاټیو خرڅونکي وایي چې دې پسې د خیبر لری پرتو سیمو لکه تیرا شیلمان بازار زخخیل ملاګوري جمرود او باډې نه هم خلک راځي او ډیر په شو کې اخلي او په حجرو کورونو او سکولونو کې کاروي په لنډ کوتل بازار کې د منګو او چاټیو یو خرڅون کوي دریا بوسین مشال ریډیو ته وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د دوی منګي او چاټي ډیر خرڅ شوی دی
پروسه کال چې کوم منګی راتله هغه منګی سلور زره سیزن کې وتلی و دی په لاسه کال منګی چې دا وزره اته زره منګی مونږ ته واته بیا کومې چاټه چې پروسه کال وي هغه 200-250 وتلی وي دی په هغه چاټه چې دا 1500 وته دا وجه صرف د بجلی وجه دا کوم منګی چې راځي دا پنجاب ناراضي او دا چاټه چې دا پیښور ناراضي بالکل داسې وبي خې چې دا مونږ دلته په ذمہواری باندې ولرکو
د منګو چاټه دې دکان ته راغله یو ځای مشر تاجلی په دې حق لا وای
دل د منګي خلو بس دا و بول ډیر تکلیف دی او برف نه میلا وږي او بجلی شته نه چې پرجونات پراتی په کمرو کې دې منګو کې بیا گزاره شي چې په لګ ډیر کې یخ شي په خو خو بندغه منګي او خار او دغه کنډولي او دا شي نه پوښي
د خیبر سیمی یو بلتن اختر علی وای چې د دوی مشرانو با په خوا دغه منګي استعمال اول او اوس هم په دې سیمه کې استعمالیږي او دوی د پاره وبې خوي
او منګي با په خوا مونږه مشرانو استعمالول د دې لپاره چې وبو کې خې پراته وي او اوس هم د منګو استعمال بیا زیات شوی دی او بالکل دا وب ډیر زیاتې خې
د دغه سیمی یو سیدونکو احسام الدین وای چې دوی هر ورځ په بایا ته یخ خستو وسنه لري او په دې منګو گزار رکوی
500 روپے سیر دے دا غریب سڑی تا وار نہ خلی 100 روپے روز ہر روز ما تا ویسی گا غو یا خو یزی گا نہ یخ نہ خو منگا خا یخ بار روز منگا بس یا ویسا بس تور منگی شو بس پرچو نہ خاص پراتی بس بس دا ما خام نہ ڈکڑو بس بیا سبب ما خام لا بس یخ پراتی بس دا وچو
د خیبر سیمی د خلکو په وینا په ملکی د انرژي د بحران لوجه خلک یو ځل بیا د منګو چاټیو په سیر خوانی او روایتی سیزونه استعمالوي او ځان ته پرې سہولت جوړوي
بل پلو د 400 ځای او سیدون کې وای د روژې په میاش کې د هر سیس بیا لوړ شوی حکومت د کنټرولولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه کوي دوی وای تر دې چې په حکومتي نرخنامه باندې هم دکانداران عمل نه کوي نو په داسې حال کې د دوی غوښتنې سدي راځي د شبیر جان نه وورو
دا خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د 400 ضلع اولس هم ګیله لري چې د روژې راتلو سرسم په بازار کې ګرانی یو په دو شوې ده او باوجود د دې چې سرکار خپل نرخنامې جاری کړې دي دکانداران دغه نرخنامې نه ساتي او خپل نرخنامې ساتلې دي دی وای یو وخت دکانداران په خپل خوخه نرخنامو باندې سیزونه خرڅوي نو بل خو حکومت هم په دې پاملرنه نه کوي او سترګې پټې کړې دي هم په دې لړ کې د 400 ضلع سره تعلق لرونکي یو تن عدنان صدارنګ وای
غټه مسله دلتا دا نرخنامه دا دلتا دکانداران چې کوم دی دوی خپل اصل نرخنامه کوم چې حکومت دوی لور کړی هغه پټي او کوم خپل جوړي او هغه چدنو بار لګولي وي پاغه باندې چدنو دوی عمل درآمد کوي او د حکومت هغه پټيږي دلته چې څنګه رمضان نا شروع شوه دي نو د ټول نه زیات سختي او په نرخنامو کې اوچتواله دا زیات شوه دي
یو بل تن طيب حکومت نه غوښتنه کوي چې روزانه په بازارونو چاپی وہی دل دی ټومن جوړ کی او سرکاري نخنامه ری په دغه دکاندارانو عمل کړی او څوک چې خلاف ورزه کینو باید چې ځلې انتظامیه دغه پزت ګامونه پورته کړی
حکومت لمدا پکار دی چې یاره زمنګ دی دکاندارانو ته یا دغه ته نوټس ورکی چې یاره نتاس ولې مسلمانانو ته د خوراک اشیا چې کوم دی د ولې تاسو ګرانه وي اخر ولې یدي وجه سره
ولې هم په دلیل کې چې کلمون د 400 ځلې انتظامیه مشر اجمل خان نه پښتنو کړه نو هغه ویل چې دغه ټومنه روزانه په بازارونو کې ګشتونه کوي دی مشال لیڑو توای
نخنامه خو من خو غیر پارټونه مخر کړی دی زخ پلم ګرځم پرونم ذکر زیدل مختلف زینو کې زمون مجلس سم ګرځي لای کی مونږه الای مونږ ګرځو مونږه غی خلاف برپور کاروای کو مونږ داس سوکم نه پریدو کم قسم ته ملاو شو چاغه ور چارج کوي او زیات قیمت باندې غلط سیس خرڅی خلاف به مونږ برپور کاروای کو او مونږه تین پیو لاندې جیل ته لګو غ اختر مم بهاري بیا ان شاء الله مونږ دای خلاف هم کاروای کو مونږه سونه پیس مجلس جاي ته ما ویلی دی غی ګرځي خپلو غی نه مونږه ډیلی ریپورتس راغړو
نوړل دا چې دغه اولس تزلی انتظامی نه دا وختنه هم وکړه چې د ملک تنور غټو خارونو پښان دی دوی ته هم د حکومت لخوا سستا بازار یا سرکاري سرپرسته کې هغه بازارونه اولګوي چې پکې زونه په ارزان نرخ ملاويږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
روژه دا خلک اردی چې سیزونه واخلی خو په 400 کې خلک وای چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي روژه چې کله د نیمای نه ووري نو خلکو سره د اختر غم شي نو همدا وی چې دوی د کالی پیزار او سود سودا خسول لپاره خارونو بازارونو ته مخه کوي زمون همکار اسرارتل سوتنه راغولي چې د پیښور په بیلابلو بازارونو کې سودا کوي
د روجې د میاشتې نیمې ته پر رسېدو سره د پېښور په بازارونو کې د اختر تیاری لپاره د اوس نه په دوکانونو د خلکو رش جوړ شوی دی. په بېلابېلو ځایونو کې لګېدلو دوکانونو ته خلک د جامو کپړو په خاصه توګه د ماشومانو لپاره سیزونه اخیستلو ته راځي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زموږ نوم سید مکمل شاه، اختر د پاره سودالو خوښېږم نه جي وي دا لوزه هم دا لم جي بس دا ورځ خو ډېر جي خو بیا ګنډلم جي نن سبا او تاسو پته جي ټیلران اډوانس کې ارڅ باندې جي نن سبا روجو د سر باندې جي وای چې مونږه پسوزګار نیو مرګر راغلی
دکانداری ہم خوشی
اختر مخه دا او گرمی زیاده، گرمی وجه دا نرازی خلق سم او موسم نو خشی نو نور بمرای زیاد چنان خشی او کارم لگتی شوه بس اوز خروج لا شروع دی پندر ورزی شوی دا اختر بازو سوداگانی بک خامخا که اینو کلونه دا و سویت دا و جول ریز دا
دخپل پامیل سر راغلی او تنوایی چه گرانی دا تیر کال نه دیر زیاده شوی خوبیا هم خلق سوداگانو خستو تا روزی
جوانم زیاده مده دلتا مگر آخری اسر فرنڈو شاپنگ لپارا مجھے گرانی دانا دی حد زیاد نو یو سیز ریٹ مساز بسو لاسٹ ایر ہنڈرڈو من دیزار 150 نا باو خلق خوراجی شاپنگ نیز لگا چه مگر آخری
د یادونه وردا چې د پېښور په بیلابېلو ځایونو کې د اختر لپاره بازارونه او دوکانونه جوړ شوي دي چې د شپې تر ناوخته پورې ورته خلک سوداګانو خستو ته زی راځي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د خوست خلک په ودونو کې لزیات لګښتونو او د لوړ ورور لستونزې څخه شکایت کوي او وایي چې د دې ټولنیزې ستونزې د هوارې لپاره د حکومت، دینی عالمان او مدني ټولنه په ګډه کار وکړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله الوخیل رالیږلې رپورټ ته.
په ودونو کې زیات لګښتونه او لوړ ولور په اوسني وخت کې یوه مهمه ټولنیزه ستونزه بلل کیږي چې له کبله ډیری کورنۍ په رواني او اقتصادي لحاظ صدمه ویني. دا مسله تر اوسه هم په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې په خپل قوت پاتې شوې او ډیری ځوانان اړ دي چې د دې مصارفو د پوره کولو لپاره خپل کور کلی حتی هیواد پرېږدي او په رسمي او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته مسافر شي. که څه هم په دې وروستیو کې د یو شمېر قومونو لخوا په دې اړه پرېکړې وشوې، خو بیا هم دا ډول پرېکړې په سمه توګه نه دي عملي شوې. د ودونو په مراسمو کې د بېځایه لګښتونو او لوړ ولور د زیانونو په اړه څو تنو خپل نظرونه را سره په دې توګه شریک کړل.
ارشاد یم د خوست ښار یو تن اوسیدونکی. زما په اند په هغه ډول چې په خوست کې د ولور هغه قیمت مروج دی او زموږ ځوانان یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي، دوی د قاچاقي لارو څخه ګټې اخیستنې بهرنیو هیوادونو ته ځي او همدارنګه دغه جګ ولور په ټولنه کې نور اجتماعي او ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي.
زما نوم محمد جلال دی. کوم ولور چې مروج دی دا نه یوازې د زوم لپاره بلکې د خسرګنۍ لپاره هم ملامتونکی تمامیږي. په داسې حال کې چې نن د خوست په ولایت کې ولور تر دې کچې پورې رسیدلی دی چې ډیری ځوانان مجبوریږي د یوه ولور لپاره عربي هیوادونو ته سفر وکړي او څو کاله هلته پاتې شي.
زما نوم اسدالله د خوست اوسیدونکی یم. واده کول خو په نن سبا وخت کې د غریب سړي لپاره خو ډېره ګرانه خبره ده، خو هغه متوسط اقتصاد چې لري دغه لپاره هم ډېر مشکل کار دی. لږ زوریږو چې نن سبا په ولور باندې څومره پیسې درومي، همدا قسم یې هغه زموږ په استرا په خوړه باندې لاغې څخه زیاتې پیسې درومي.
د ټولنیزو چارو کارپو یوسف انتظار وایي چې له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې هر سیاسي نظام چې رامنځته شوی په دې نه دی توانېدلی چې د دې ناسمې ټولنیزې پدیدې مخه ونیسي.
زه فکر کوم چې له ډېرې مودې راهیسې زموږ په ټولنه کې د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې هر ډول نظامونه چې په هېواد کې رامنځته شوي دي نه دي توانېدلی چې د بدی پد دے پلی منزور لوکے هغه مثبت کارونه تر سره کړی کوم چې په وسنه شرایطو کې زموږ هوادوال سره مخ مخ دي کچیره په مجمو کې په هواد کې د دې تر استونزې د لمزور له پاره په و امانی میکانیزم کار پرمو سمشي او خلک سره سیاسي کار په مخ بود نه تل شي او د خلکو د شعور سطح د دې بنوړه پد دې پر اړه لوړ نه کړی شي زه فکر کوم چې دا پد دې به خپل لمن تر ډیره مودې پرې په هواد کې غزوري او موږ د یاد استونزې د نه خلاص سره مخ مخ
یاد دی بی چه ده خوست پی اوش مرسی مو که لوار والوار او ده ودون و گذاف لگختونه دیدی سبب شوی چه ده اوش مر کورنه یون جونه او حلکان سر پا گره و تختی او بلاخره مسلط و دودونو کورنه دی تار کردی چه ده او بل حلک او جنه و وجنی او دا کار ده دوی ترمنز ده تلپاد دخمنه لامل شی. نجیب لالو خیل مشال راریو خوست.
د نجیب الله لوخیل رپورت ما ورده کته سوم د شیبر ریډیو لګولې وی تاسو ته یادګرن درکو چې تاسو په مهمو رپورتونو کې ووردل چې پاکستان تور لګوي افغانستان د پاکستان ځنی وسلوالې ډلې حمایت کوي خو افغانستان دغه رپورتونه نه دی منلې بل په لودا مهم ووردل چې په خیبر دره کې د ناتو د رسد په لارې یو ډز شوې دي چې یو ډرایور پکې وژل شوې ده د دې خبرونه پر وسته شیبو کې تاسو ته د شهنشاه بچا په واسه کې سندره لرو د سندره ورې خوانتې وخت له مالې جزره
پرو بزرون کی گنو زما پاس لے در بسو خوشحال شینا زید دازلو پک نشتا نشتنو نامڑ دسلا داغ بے داغ دزونا چات بمینا ٹو کاری نو کاری مینا گزلا پسرور پارا پیا جانا راجنا جمل گل رات چماچی ماچی بیا دلی بس پسند لپتی وندنا Oh,
Bye-bye.